پور شوی لاغروسته دی چې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر د یوې مرکې پر مهال په عراقي ځواکونو تور لګولی چې د جګړې کولو توان نه لري.
دا ونې سجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، اوس هم لجمنې سره سم واره رسېدلې د ونیزې خپرونې د تاریخ پاڼه. نن د تاریخ پاڼه کې د پېښور کیسه خوانۍ د شهیدانو په هکله معلومات درکوو، کوم چې په کال 1910 د اپریل په 23 د انګریز پوځ د لاسا په ناتر څو ډزو کې وژل شوي وو، او د یوې څېړنې له مخې د دغه مړو شمېره څه باندې 200. هر اونۍ د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار خالد خان چمتو کوي.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وي، او که چیرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټولو نه زوړ او تاریخي بازار دی، چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه دپاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته یې تنګ او واړه بازار بازارونو ته لارې اوتی دي. همدغه ځای ته د شهیدانو چوک ویلی شي، کوم چې د 23 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو. ویل کېږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېښې
اوردونکو د خبرونه د تاریخ پاړه تاسو ته هم وړاندې کوو، خو تکنیکی ستونزو له وجې موږ ونه کړی شو چې تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو او دغه رنګې د کورنۍ ورځپاڼو مقالې وړاندې کړو. نو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې څه راغیستې، ریاض رابی اکرم خان ته وکړي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه ټرو سیاسي ګوندونو سره مشاورت کولو لپاره یو ځل بیا سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړی کیږي. ادارې وایي دا د حکومت لخوا یو ښه اقدام دی، دا بلنه سیاسي ګوندونو ته ورکول پکار ده او ورته دومره موقع ورکول پکار ده چې هغې خپل موقف غور او فکر سره جوړ کړي. ادارې لیکي د اقتصادي راهداري منصوبه دومره د اهمیت وړ ده چې د سنجیدګۍ تقاضا کوي، باید چې په دې د نارو پسې د دې په حقایقو خبرې وکړی شي. ادارې وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې حکومت اصلي منصوبه پټه کړې ده، دا شان د عوامي نیشنل ګوند اسفنیار ولی خان وایي چې منصوبه کې بدلون کیږي او د حکومت موقف دی چې منصوبه کې بدلون نه کیږي. ادارې وایي دا یو غټه منصوبه ده چې د ملک حکام ترقی ورسره تړل شوې ده او د ولسي نمایندو مطابق چې د دینه د ملک یو حصه هم محرومه پاتې نشي. ادارې اخیر کې لیکي چې وایي چې دا راهداري به د بلوچستان نه تیریږي چرته چې حالات ناسازه دي، نو یو خوا دا خطره ده او بل خوا دا سیاسي اختلافات، نو داسې اتفاقي رایې زر پیدا کول پکار ده چې دې منصوبې سرکار شروع کړی شي او د دې فائده ملک حکام ته ورسي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې سټیټ بینک آف پاکستان د روان مالي کال مالیاتي پالیسۍ اعلان کړی دی او د سود په شرح کې 1% کموالی راوستی دی، اوس په دا شرح 0% وي، مخکې 8% وه. ادارې لیکي د سود په شرح کې کموالی سره معاشي هلې ځلې سیوا کېدی شي، زیاتې کاروباري قرضې اخیستل کېدی شي، دې سره د روزګار نوې موقع پیدا کیږي او د ملک په مجموعي خوشحالۍ کې هم اضافه کیږي. ادارې زیاتوي په دې تناظر کې د اطمینان خبره دا ده چې روان کال د سود په شرح کې دا دریم ځل کموالی راغلی دی. په وینا د معیشت خوالی په اسبابو کې د حکومت معاشي حکمت عملې نه علاوه سازګاره نړیوال حالات هم دي. ادارې لیکي وفاقي بجټ به در روان جون په میاشت کې وړاندې کیږي او د دې نه یو څو ورځې مخکې د سود په شرح کې کموالی دا اعلان ډیر اهم دی او دا امید کیږي چې د دې خاص رات به روان مالي کال باندې هم وي. حکومي بجټ سکیمونو کې خپل پیسې ساتونکي خلکو په آمدنۍ کې به د دې نه کموالی راځي، باید چې حکومت د ریټایرډ او ضرورتمند خلکو مسله هم هواره کړي. ادارې اخیر کې لیکي حکومت له پکار ده چې داسې خلکو لپاره خصوصي سکیمونه معرفي کړي چې هغې د اسلامي تعلیماتو مطابق د خپل جایز آمدنۍ نه خپل ضروریات پوره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نن ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې فوجي عدالتونه یو لوی سیاسي مسله ده او د دې دوام ستونزې جوړولی شي. بل پلو له دوبۍ خبریدونکي د نېشنل اوپینین ورځپاڼې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي تفاهم لیک په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو غټ ټکي په دې رپورټ کې. دان ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ په دوو پوښتنو کې راګیر دی. لومړۍ پوښتنه دا ده چې آیا کوم آئینی ترمیم کله د له منځه تللی شي. دویمه پوښتنه دا ده چې آیا یو ویشتم آئینی ترمیم چې د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره شوی و په جزوي توګه یا په مکمله توګه د ختمېدو په معیار پوره دی او که نه. په مقاله کې راغلی دی د پاکستان پارلمان د یاد آئینی ترمیم په منظورولو سره په دې هیواد کې موجوده عدالتي نظام او بشري حقونه له پامه وغورځول. خو دلته کې مسله دا ده چې د جرمونو د مخنیوي موجوده عدالتي نظام مؤثره نه دی او پکې اصلاحاتو ته اړتیا ده. خو خبره دا ده چې پارلمان کله هم د حکومت پام دې خبرې ته نه دی راګرځولی چې په عدالتي نظام کې موجودې نیمګړتیاوې ختمې کړي. په اداره کې راغلی دی که چېرې په عدالتي نظام کې اصلاحات نه کیږي نو جواز شته چې د یوویشتم آئینی ترمیم د لارې جوړ شوي پوځي عدالتونه تر 2018 کال وروسته هم دوام وکړي. بلخوا دی نېشنل ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غني د څوکۍ سنبالولو سره سم واضحه او ښکاره تګلاره خپله کړې او د خپل پخواني افغان هم منصب حامد کرزي برعکس له پاکستان سره نږدې اړیکې غواړي او په دې لټه کې دی چې له دولت مخالفه وسلوالو سره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. په مقاله کې راغلی دی د محمد اشرف غني لپاره د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې نوموړي پر داسې وخت د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړي چې ښکاري پاکستان هغه وسلوال هم د له منځه وړل غواړي چې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي. په مقاله کې راغلی دی د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو په لار کې داسې کوم خنډونه نشته چې لرې کېدی نشي او تر ټولو مهمه دا چې ښکاري امریکا چین او روس هم غواړي چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي. خو د دې هر څه باوجود داسې ښکاري چې افغان حکومت له پاکستانه خوشحاله نه دی او هغه ځکه چې د طالبانو لخوا د سپرلي عملیاتو د غزېدو او د داعش وسلوالې ډلې لخوا د دړکو له وجې په محمد اشرف غني فشار مخ په زیاتېدو دی او د غني استازي چې د پاکستان په مرسته طالبانو ته د رسېدو هڅې کوي لا هم نه دي بریالي شوي. پوښتنه دا ده چې آیا د دې وجه د پاکستان د پوځ دو مخیزه پالیسي ده او که څنګه. د مقالې کوونکي په خبره که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غني غواړي چې د دولت مخالفه وسلوالو مشرانو ملا محمد عمر او جلال الدین حقانی ته رسایي وشي خو دلته کې ستونزه دا ده چې نه خو دغه مشران او نه هم پاکستان په وړو وړو ډلو کې تقسیم شو وسلوالو ډلو باندې کنټرول لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندانان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش موجودګي د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. احمد ضیا پردستان پارلمان ته په وینا کې ویل هیواد یې له نوو ګواښونو سره مخامخ دی. تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او د ایران د ناامنه کولو لپاره د دې ډلې هڅو ته د اشارې په ترڅ کې د دې هیواد د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. جنرال احمد ضیا پوردستان پارلمان ته په وینا کې وویل داعش ډله د ایران پولو ته نږدې فعاله ده.
امروز نیروهای گروهک تروریستی و تکفیری در نزدیکی های مرزهای ما هستند.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. پردستان همداراز یادونه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د پښو په لیدل کېږي او په داسې شرایطو کې د ایران پوځي ځواکونه باید ښه تجهیز او سنبال شي. د هغه ګواښونه هم یاد کړل چې داعش تیر کال د ایران لپاره جوړ کړي وو. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان دا اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د شنبې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. کمبل خبریالانو ته وویل داعش د خپل پرمختللي کمپاین په ترڅ کې د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان او پاکستان کې جنګیالي استخداموي. کمبل زیاته کړه هغه وسلوال چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت د پرځولو په مقصد له خپلې جګړې څخه ناامیده شوي دي له داعش ډلې سره یو ځای کیږي. خو جنرال کمبل خبرداری ورکړ چې داعش ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې هم د عراق او سوریه په څیر حضور ولري. جنرال کمبل همداراز یادونه وکړه چې د افغانستان خلک عموما د اسلامي دولت ډلې له نظریاتو سره جوړ نه دي او همدا مسله کېدای شي چې په افغانستان کې د دې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي.
تاسو د احمد تکل ریپورت اوریدو. اوس یو مقاله هم تاسو ته وړاندې کوو. د المان غږ راډیو په ویبپاڼه یو مقاله خپره شوې چې ورکې راغلي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک په سر په افغانستان کې سختې نیوکې کېږي. عام افغانان داسې ګڼي چې د پاکستان پوځ د وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه ممکنه ده چې دوی دې د ترګرۍ په ځپلو کې د افغانستان سره مرسته وکړي؟ د مقالې غټې برخې له فرخنده صدرو.
د جرمنی ډاوچه ویله رادیو لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونه پر دې سره سلا شوي دي چې په سیمه کې د امن لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. ځینې څېړونکي داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، نو د استخباراتي معلوماتو شریکول به دومره ګټه ونه رسوي. د دې وړاندې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوه دا ویلي وو چې د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI به د افغانستان د استخباراتي ادارې سره په ګډه د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې همکاري کوي، خو د دغې څه تفصیل یې نه دی ورکړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ دا خبرې له هغې سمدست وروستو مخې ته راغلې چې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. له کلونو راهیسې د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګوي چې پوځ او استخباراتي ادارې یې د طالبانو او وسلوالو سره تړاو لري او د دوی په ملک کې بدامني خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په واردا ویلی وو چې له پاکستان او استبال راوړي او بیا په دغه هیواد کې ترهګر بدون اثر سره کوي. کله چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته لاړو، نو هلته یې دا اول چې افغانستان او پاکستان دواړه اوس باید د یو بل په اړه پالیسی بدل کړي او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ځینې څېړونکي دا هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسمشر غنی د راتګ سره د یو نوي دور پیل شوی دی. له افغانستانه شپږ عسکر د پاکستان د پوځ ټریننګ مرکز کاکل لاړل چې هلته به روزنه ترلاسه کوي. دغو کیډټانو ته به تر 13 میاشتو پورې روزنه ورکړل کیږي او د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د خبرو یوه سلسله هم پیل شوې ده چې د سیمې پر امنیت او پر یو شمیر نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. دا شوبله لیکي د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په خبره په افغانستان کې ډېرې نیوکې هم روانې دي. ډېر افغان څېړونکي د پارلمان غړي او د مدني ټولنې ځینې مشران داسې فکر کوي چې ISI د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه به د دغه معلوماتو له شریکولو سره په سیمه کې امن او سوله راشي؟
دا پرخند اساس چې تاسو ته د ډچویلې ورځپاڼې مقاله وړاندې کوله. او اوس اهم ور رسیدلې د اونیزې خپرونې د تاریخ پاڼه. نن د تاریخ پاڼه کې د پېښور قصه خوانۍ د شهیدانو پاکله معلومات درکوو. څوک چې د کال 1913 د اپریل په 28مه د انګریز پوځ د لاسا په ډزو کې وژل شوی وو، او د یوې څېړنې له مخې د دغه مړو شوو کسانو شمیره څه باندې 200 وه. هره اونۍ دا خپرونه ستاسو لپاره زموږ همکار خالد خان چمتو کوي. راځئ چې په ګډه ورته وکړو.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وي، او که چیرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټولو نه زوړ او تاریخي بازار دی، چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه دپاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته یې تنګ او واړه بازارونو ته لارې اوتی دي. همدا غزی ته د شهیدانو چوک ویلی شي، کوم چې د 28 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو. ویل کېږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېښې وروستو پیل کېږي، او په دغه پېښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی، او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیخه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې پسونو بیګنا خلکو ناتر سره ډزې وکړي. دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوښه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ړومبی او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې د پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی ځکه چې د لرې لرې نه راغلي د کافلو پړاو هم دغه بازار او چرته چې به دوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندورې کیسې هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانې بازار نوم ورکړلی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټۍ د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه د کیسه خانې په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانې ځکه چې دلته به اوتلې وې دلته به قافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې به دلته رښټوله ټوله شپه به پخوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وې نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجې نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانې بازار شو.
دا کیسه خانې بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او هم دومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کیږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورامن احتجاج دپاره راوتي وو چې ناڅرسه ډزې پرې وشوې او د ډاکټر وقار علي شاه په وینا په دغه پیښه کې 240 کسان مړه شوي او ډېری خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه چې ډزې شروع شوي دي تر 3 بجې ډزې شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 230 د مادي ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آی ویټنس گواهان دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې اوچتې کړي دي او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډې کې غورځولې دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی څېړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانې بازار پیښه په هندوستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنه شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بد مرغۍ ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې دی بل د سیاسي شعور کمې دی نو دې د وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخدانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړونه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 13 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو دا ډاکټر وقار علي شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم وو چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو.
داسې ده چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په خبر کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی علی ګل خان دی داسې پکې سی سی ډاکټر سی سی گوش دی ها امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو دا د خار یو سو انټلیکچوال ورته ویل شي انټلیجنس یې ورته ویل شي روشن فکران دی راغون شو دی دا پارټي جوړه کا خو دې نه دی په خوارو ډېر په کې خو یو عوامي جماعت ته نه جوړ کړي یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسیدلې دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې هغه یو سل او اتیا دي.
ډاکټر وقار علي شاه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتګار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې بدې انجمن اصلاح او لفاق نه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړ شوی وا د ظلمو جرګه وا د دې ټولو متفقه اجلاس په اوتمانځو کې په 19 د اپریل هغه یې مانځلی وو. د کانګرس مشران یو سو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل وو، پکې داسې خان میر هلالي شامل وو، سی سی ګوش دا خلک لاړو اوتمانځو ته. په دې آزاد سکول اوتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو. ولته یې په سټیج باندې خلکو تخواست وکړو چې یاره مونږ سوال نافرمانی کې مونږ سره
ڈاکٹر وقار شاہ وائے چکلا پدرویشتم اپریل 1913 سیاسی او مذہبی دلو مشرانو پکی سخانے کی دا کابل تانے پلور روان اون دہا وقت پولیس افسر سر دغا یرشوا چی گنی دوی پا تانا حملہ کوی نزکے پا بیڑنے توگا فوز راو بللو او بیا چی سنگا دا فوز گاڑی راغلل نڑنبے گاڑی نیخ پنیغا پا جولس ورغلو چی سوار لس کسان پا کمڑو او گن شمیر جوبل شو.
لومبئی آربٹ کار چې رسیدا پر موڑ کې چې دا گاڑی راتاو شو سور لس کسان ورلاندې چخنې شو، پاگی کې 12 خو په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شو. دې کې سمشران رامخ کې شو وغی خلکو ته وی چې را بس دا معاملہ ختم وو او تاسو لاړ شئ. پاگی کې حکیم عبدالجلیل ندوی دې اجی عدیل پلار ډیرالو د تکلیفو کو خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کې چې نه تو خود انگریز جنتے ہو. بس بیا اور تو نور مشاران ہو کہ بس جسے پریدا جس لگا داخل کئی گور چ دئی سکئی
دا دا ظلم او زبردستی پر د عمل کی د جلوس زنی گڈن والو د فوز د گاڑی تا اور ور تکلو او یو الغاو تلغاو جوړ شو.
اغه اڑمبے آرمڈ کار چو اغه تا دئی اور ور تکو د خلق ور تا اور ور تکو چرنگی دا چ زبردست کول شو چیرا ہندوستان یا دما چکم ریایا دا اغه دی دومره لکه کای دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کای اډه وی ور کو دټا سو کوم ګړمبه پلټن چیو اغا ګورکاو ګوروال رائفل ستنوم باندې وو ائی ته چیو چې دټو کای اغا انکاری شو. پس یک دمه دی اغا کورٹ مارشل کو دی اغا دی پسته 111 انفنتری چې کوم یارک شایر والا کینګ یارک شایر والا اغا را وستو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغ وقت کی مولانا عبدالرحیم پا پولزے پا مشرق کی یو پورا من جلوس راوتی ہو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغ یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سردازی پیر شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سرسرا پا کزائی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو.
اړومبو ورځو سره چې کوم دا اړومبي کسان را وغورځېدل نو دا روستي کسان رالو دا کسان اوچتول په دا انډزې وشوې. ښه دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کښې ډایرکټ ډزې کولې. ګیر چاپېره څه کورونه دي د هغې د بالخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چېرته کښې دي هغه یې موښتې وو. اته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کښې مړې پرتې وې په دې ډزو لګېدلې وې. دوه درې په کیران ای غریبانان څه دغه کښې وو هلته کښې ناست وو د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو هغه هم په مړو کښې ممتیز شوي دي. اکثریت خلک چې په دې کښې مړه دي هغه د ګیر چاپېرا علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتګار چې راغلي وو دی دي هغه پتې هغه نومونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپېرا کلي چې دي اکثریت خلک دې دي.
پروفیسر ډاکټر وقار شاه وایي چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپلو ملګرو د اشنغر نه د پېښور په لور په یو ټانګه کې را روان وو چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیوو او بیا یې د څلور کالو دپاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او د هغه یو څو ملګري په ټانګه کښې ورسره اکبر خان اکبر د نور څو کسان دی را روانو د ناکۍ تاڼې سره دی اونیسل بوتلو 400 جیل ته. هلته کښې چې خلک را جمع شو هلته کښې هم دا یاره وه چې یاره دا خلک هسې نه جیل دیوال مات کړي هغه ځای نه فورا رسالپور ته را وویستو د رسالپور نه ګجرات ته بیا درې څلور کاله ریګرس امپریزنمنټ کښې کښې د با مشقت یې ورته ورکړو جیل کښې واچو.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې د دغې پېښې نه وروستو د کابلې دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانې بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګریز سرکار خلک په زور دغې ځایونو ته دغه نومونو ورکولو نه منع کړل او بیا چې کله یو ځایي دوکاندار د 23 اپریل ناوړه پېښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکې جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دوکاندار سزاوار کړو بلکې هم د هغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
دې د پستا په دویمه درېمه ورځ دلته کښې یو د وچې مېوې دوکان یو اشک شاه نومېدو هغه راغلو دلته کښې را کوم ځای کښې چې ډزې ډېرې شوي دي کوم ځای کښې چې په یو ځای باندې وو دلته کښې د شهیدانو یادګار جوړ کړو بیا دلته کښې نظمونه مضمونه په کښې وشو دغه وشو نو چې یاره دا چې ده نو دا خونی دروازه ده او دا د شهیدانو بازار شو. بس فورا یې هغه هم ګرفتار کړو را یې وس په هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړی وو انټي ورته ویر کا فوټوګان فوټوګرافر وسره سرکاري موجود او هغه ګنټي باندې په زور پاغه باندې خپل دغه خپل په وړاند کو تصویر نه وې سو بیا نور خو فوجار وړاند کو هغه دې دغه تاسو سرکولیټ شو چې را اومده دا کوي.
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې د کیسه خانه بازار د ناول پیخي د پلټنه لپاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وي، خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موقع ورنکړل شو او د حکومت له اړخه پلټنو کې وویل شو چې په دغه پیښه کې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان، یو د مدراس های کورټ، یو د بمبئی، هغې ته سلیمان پینکریج رپورټ دی، په هغې کې دی لیکلي چې څلوېښت کسان مړه شوي دي، هغې نه هم کم او څه چې دي. نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته، خو د کانګرس تاریخداران چې دي هغه هم دا سرکاري رپورټ پیش کړی دی.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیښه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنی سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنګیواله باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو پایستوګه وړه پیښه نه وه، خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې، بلکې دغه یې په یو منفي انداز کی کام ته وړاندې کړی. ډاکټر وقار علی شاه وایي په کار ده چې د کیسه خانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوی نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړی، او لکه د هندوستان په شان د برتانیې حکومت په دې مجبوره کړی چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
د سولې پر لور
موږ په خپل خاوره
امر غواړو، امر غواړو،
زه امن غواړم. ولې ظلم کیږي؟ ولې زیاته کیږي؟
یو ناسا بدرزو شو په سترګو باندې توره تیره شو، هیڅ سم نه لیدل، بس دغه مړی مرغ
هر طرح کوي بدرنګ زکه ده چې داغه مینه له ژوند سره نسته.
هغه غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي. دا د سولې आवाज دی، د ادمي تشدد आवाज دی.
موږ خويندې او میندې نور نه غواړي چې نور د بیګنا زامنو خاطر تابوتونه تکینی ټول تخپل پله غړي چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتيږي. ضرورت دې خبرې دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واورئ.